ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس آف امریکا ډیوا راډیو ده. نن د خالي ورځ کال 2015 د جون 6 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې 5 نیمې، او دلته واشنگټن ډی سي کې د جون 9 نیټې د شپې 9 بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیوا راډیو سهارنۍ در سره خبرونه کې درته زه زید خټک هرکلی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا خارجه وزارت لخوا جاری شوی د ترهګرۍ کلیز راپور تر مخه کال 2014 کې په نړۍ کې ترهګر بریدونو کې 15% اضافه شوی. راپور وایي پاکستان کې تیر کال ترهګر بریدونو کې 6% کمی لیدل شوی. نن په ګرد نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یونیسیار تر مخه کال 2014 کې د تشدد له وجې د ورځ په حساب 2500 خلک بخپل کورونه پرېښودلي. د یونیسیار های کمشنر وایي
It is time for the international community to assume its responsibilities not only to the people in distress but its responsibilities to be able to prevent or bring solutions to the conflicts that are causing so much suffering.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي جمی په ورځ ویلي دي چې د یمن راغلي د وفدونو ترمنځ خبرو اترو لومړی پړاو بغیر د سم معاهده سره رسیدلې. خوای دې امید لري راتلونکو ورځو کې به د دزبندې معاهده ترسره شي.
وی فیل دټ ایت ریکوایر سمپلی سم فارذر کنسلټیشن اند دټ وی کین اچیو ایت پریټی سون. آی ریمین اپټیمیستیک اون دیس وان.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د امریکا خارجه وزارت وایي ګردنړۍ کې ترهګر حملو کې زیاتوالی راغلی چې کال 2014 کې دغه حملو کې 15% زیاتې شوې، او پکې د مرګ جوبلو شمیر کې 81% زیاتوالی راغلی چې پکې زیاتره پیښې عراق، افغانستان او نایجیریا کې شوې. جمعې په ورځ جاری شوي د ترهګرۍ په هکله نړیوال راپور کې ویل شوي کال 2014 کې ګردنړۍ کې 13,463 ترهګر حملې شوي چې پکې 2,200 خلک مړه او 14,200 خلک جوبل شوي دي. نن ګرد نړۍ کې د جون په 6 نیټه د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دغه ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو کډوالې ادارې یونیسیار لخوا جاری شوی راپور وایي کال 2014 را په دې خوا د تشدد او جنگونو له وجې کډې کوونکو شمیر زیاته شوی، او دغه موده کې 6 کروڑ خلک بې کوره شوي چې د تیر کال په مقابل کې دغه شمیر 80,00,000 زیات شوی، او یوې لسیزې کې دغه شمیره کې 2 کروڑ زیاتوالی راغلی. راپور وایي ګرد نړۍ کې کډوالو ته پناه ورکولو کې ترکی په اول نمبر او پاکستان په دویم نمبر دی. یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي جمی په ورځ ویلي یمن پاک له خبرو اترو لومړی پړاو بغیر لسه قسمه موافقه ختم شوه. خو دی وای خوشبین دی چې دزبندې په حق له موافقه را روان ورځو کې ممکن ده. خصوصي استازي اسماعیل اولد شیخ احمد جنیوا کې خبريالانو سره خبرو په محل ویلي جمی په ورځ خبرې بغیر لسه قسمه لوزنامه ختم شوه. خو وای نور سلام مشورې ورستو دی غنی د دزبندې په حق له لوزنامه ممکن ده. د امریکا صدر باراک اوباما بل میاشت افریقایي ملک ایتوپیا سفر کوي چې دا رنګ به د لومړي امریکایي صدر جوړ شي چې دغه ملک سفر کوي، چرته د افریقایي اتحاد مرکزی دفتر هم دی. سپینه ماڼۍ وایي ادیس ابابا ته دا سفر به اول نه ټاکل شوی، د کینیا سفر وروسته راځي. د خپل پلار ملک کینیا په سفر به هم د لومړی سفر وي د صدر په حیث. د نوړاندې هم د کینیا په سفر تللی و، خو هغه وخت د صدر نو. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست یو بیانیه کې ویلي د دې سفر مقصد اقتصادي همکاري، جمهوري ادارو مضبوطوالی او افریقا کې د امنیت صورتحال ښه کول دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین هغه تورونه رد کړي ګني ملک کې جارحیت نه کار اخلي. زور راوړی روس د خپلو مفاداتو لپاره مسلسل کار پیل کړی. جمعې په ورځ سینټ پیټرسبرګ کې نړیوال اقتصادي غونډې په مهال ښاغلي پوتین دغه خبرې د سوالونو او ځوابونو په وخت کړي. ښاغلي پوتین ویلي ډېر وخت راسي روس ته همکارۍ لپاره ټول ممکن لارو باندې کار کولو تجویز وړاندې کړی و، خو د روس پر ضد داسې هلې ځلې روانې دي چې روس خپل مفاداتو لپاره توندې سره کار پیل کړی. د امریکا ساوت کیرالاینا چارلسټون نومې سیمه کې د هغه تنانو یاد او ماتم کې یو دستوري انتظام شوی. څوک شروع په ورځ د تور پوست او امریکایانو یو تاریخي ګرجه کې یو سپین پوست تن په ډزو وجلی وو. د چارلسټر ترڅنګ ګرد ملک کې د وجل شوي خلکو لپاره دوایا دستورو انتظام شوی وو. چارلسټن کې دستوري په مهال خپلو خپلوانو او اوسیدونکو وجل شوي خلکو ته پیرزونې وړاندې کړي، او د هغوی په یاد کې یې د غلطه د ګلونو ګلدستې هم ایښودلې وې. جمعې په ورځ د کلوراډو ایالت سرکاري وکیلانو د جیمز هومز نومې تم پر ضد روانې مقدمې کې دماغ اغستی. سرکاري وکیلان وایي نوموړي یو سینما کې په ډزو 12 تنان وجري. 1300 نو راسه سرکاري وکیلانو عدالت ته ثابتولو هڅه کړي چې هومز نومي د غتن ذهني توګه باندې جوړ وو کله چې د کال 2012 کې سینما کې دغه ډزې کړي وي. اوس په د هومز وکیلان د نفسیات پوها او نورو شواهدو سره دا ثابتولو هڅه کوي چې دغه پیښې په وخت د نفسیاتي ناروغۍ سره مخ وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس آف امریکا ڈیو راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهارنۍ درساته خبرونو ته غوږی. د ډیو راجو سهارنۍ درساته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د امریکا خارجه وزارت هغه راپور ته چې هر کال یې جاری کوي. د ترهګرۍ په حق له دغه راپور جاری کول کیږي. د خارجه وزارت لخوا دې کال چې کوم راپور جاری شوی دی وایي چې په نړۍ کې ترهګر حملو کې زیاتوالی راغلی دی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا خارجہ وزارت دغا راپور کے ویلے شوی دی چې کال 2014 کے گرد نڑے کے دیار لزوا دیار لزرا سلور سوا درش پی تر اگر حملی شوی چپ کے دو دیر ذرا و سوا خلق مڑ او سلور دیر ذرا و سوا خلق جبل شوی دی. تفصیلات اورو دا وائس آف امریکہ پدی راپور کے محوش چلیلنا.
د امریکای خارجه وزارت د ترهګرۍ په حق لا خپل سالانه رپورت کې ویل دي چې کال 2014 کې په ګردنړۍ کې د ترهګر بریدونو په شمیرې کې 15% اضافه شوې ده او په کې د کال 2013 په مقابله کې 30% زیاتې وژنې شوې دي. د خارجه وزارت سالانه رپورت تر مخه کال 2014 کې پاکستان، فلپائن، نیپال او روس کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی لیدلې شوې ده. رپورٹ تر مخه ترهګرۍ کې د اضافي غټه وجه عراق او شام کې د تندرو وډلې داعش، نایجیریا کې بوکو حرام تندرو وډله او افغانستان کې د طالبانو کاروایی دي. رپورٹ تر مخه 2014 کال کې ګردنړۍ کې 1,350,000 ترهګر بریدونه ترسره شوي وو چې پکې 2,200 خلکو خپل ژوندونه بیللي او د 10,200 نه زیات یوبل شوي دي. رپورٹ کې ویلي شوي دي چې د ترهګر بریدونو 80% نه زیات په 15 ملکونو عراق، شام، نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې ترسره شوې. رپورت کې دا هم ویلي شوې دي چې کال 2014 کې 9,300 نه زیات خلک د ترهګرو لخوا تښتول شوې دي. دا د کال 2013 په مقابله کې درې چنده زیاته شمیره ده. د ترهګرۍ له وجې تر ټولو زیات مرګونه او تښتونې په عراق کې شوې. رپورت کې ویلي شوې دي چې القاعده لخوا په نړیوال کچ په تندرو کاروایو کې کمی راغلې دي او داعش د نړۍ تر ټولو غټه ترهګر ډله جوړه شوې او په دې کې په زیات شمیر کې بهر ملکی جنگیالي شاملېږي. رپورت وایي چې د کال 2014 دسمبر میاشتې اخره پورې 14,000 بهر ملکی ترهګر شام ته ورغلي او دا شمیره په تیرو 20 کالو کې په کومې مودې کې هم پاکستان، افغانستان، عراق، یمن او سومالیا ته تلونکې انتها پسندونه سیوا ده. رپورت تر مخه تیر کال افغانستان کې د بریدونو په شمیر کې 38% اضافه شوې ده خو ګاونډي ملک پاکستان کې د ترهګرۍ په بریدونو کې 6% کمی راغلی. په افغانستان کې د بریدونو غټه شمیره د طالبانو لخوا ترسره کړې شوې ده. رپورت تر مخه کال 2014 کې طالبانو لخوا ترسره شوې بریدونو کې 3,300 نه زیات خلک وژل شوي او 3,300 نه زیات خلک ژوبل شوي. رپورت تر مخه په پاکستان کې ترسره شوې 80% بریدونو لپاره د کومې یوې مخصوصې ډلې په جنګلو نه ده شوې، ولې 40% بریدونه د تحریک طالبان پاکستان لخوا ترسره شوي وو. هم تیر کال پاکستان کې ترسره شوې د ترهګرۍ یوې پیښې کې ترهګرو د پېښور آرمی پبلک سکول باندې حملې کې ماشومانو ترڅنګ یو نیم سلطنان وژل.
وایس آف امریکا ڈیو راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهارنۍ درساته خبرونو ته غوږی. د ډیو راجو سهارنۍ درساته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه او مرکې وړاندې کوو. استاد پام راګرځو. د جون 16 نیټه یعنی نن ورځ په ګرده نړۍ کې د کډوالو د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي او په دې موقع د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یونیسیار خپل راپور کې ویلي چې کال 2014 کې تشدد له وجې د ورځ په حساب 2,000 1,500 خلکو خپل کورونه پریښودلی دي. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې شعیب زادانه.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یا یونیسیار د یو تازه رپورټ تر مخه د کال 2011 راسي د شام خانه جنگي لوجې د خلکو خپل کورونو پر خودو شمیره په لوی کچا سیوا شوې ده. د ادارې د رپورټ تر مخه په 13-15 کالو کې جنگونو، شخړو او د تشدد د لاسه د افریقا، ایشیا او اروپا کې خلک په خپل کورونو پر خودو مجبور شوي دي. د رپورټ تر مخه تیر کال د هر ورځ په حساب 2500 کسانو د څه قسمه تشدد د لاسه خپل کورونه پر خودي دي.
And if people think that humanitarian
the ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن مشر انټونیو ګویزنر وای ګرد نړۍ کې ګډوډې روان دي او که خلک دا غنی چې د انساني مرستو ادارې به دا ګډوډې سم کی نو دوی په غلطه دي. موږ دا هر څه نشو سمولې. د ادارې د رپورت تر مخه په نړۍ کې په 122 کسانو کې یو کډوال دی، یا په خپل هیواد کې دننه بیکور شوی دی او یا په نورو هیوادونو کې پناه اغسته ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن مشر وای چې دغه تازه رپورت د نن سبا د نړۍ حالت بیانوي.
or bring solution
خغل انټونیو وای چې اوس وخت راغلی دی چې نړیواله ټولنه د خپلې ځمواري وپیژني، نه یوازې دا د خلکو لپاره په نړۍ کې د شخړو د هواري لپاره دی هم کار وکړي. په ګرد نړۍ کې شام دا وخت د بیکور خلکو لوی هیواد دی او ورپسې افغانستان او بیا سومالیا دی. د شام گاونډي هیواد ترکی کډوالو لپاره پناه ورکوونکي هیوادونو کې تر ټولو وړاندې دی. په کال 2014 کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیاتو کډوالو ته ترکی پناه ورکړې وه چې شمیره 1.59 میلیون ده. د دغې وروسته پاکستان 1.51 میلیون خلکو لپاره پناه ورکړې. خو اخوا بیا اروپایي چارواکي په دې خبره نه دي راضي چې څنګه به د کډوالو دغه بوج په خپلو کې تقسیموي. د جرمنی خارجه وزیر وای چې ټی او جرمنی دواړه په دې راضي شوي دي چې موږ به په اروپا کې د کډوالو بوج تقسیم کوو. اروپایي اتحاد ځینې غړي هیوادونه بیا ګڼي چې په خپلو پولو به امنیت سختوي، لکه هنګري چې اعلان کړی چې د سربیا سره به خپله پوله باندې سختي نوره سیوا کوي، ځکه چې ځینې کډوال د جرمنی او سویډن په لاره هنګري ته رسیږي. د هنګري خارجه وزیر وای چې موږ به پله 150 کیلومتره لویه پوله د کانټتار په ذریعه تړو. په سویل ختیځ ایشیا کې بیا د میانمار نه تایلند ته تلونکي خلکو هم یوه لویه انساني شخړه جوړه کړې ده، چېرته چې د میانمار نه په زرګونو خلک د کښتو په ذریعه تایلند او نورو ګاونډي هیوادونو ته روان دي.
وایس اف امریکا دی وراج د ګران اوردونکو نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لخوا چې کوم راپور جاری شوی دی ای کې ویل شوی دی چې په ګرد نړۍ کې دا وخت کډوالو ته چې چا تر ټولو زیاته پناه ورکړې ده هغه کې ترکی په اول نمبر، چې د شام نه چې کوم کډوال راغلي دي هلته کې میشتي، او دې تر څنګ دویم نمبر باندې پاکستان دی. پاکستان کې د ډېرې مودې راسې افغانستان نه راغلي کډوال ژوند تیروي. په پاکستان کې موجود افغان کډوال یا مهاجرین څه نظر لري اورو د داود جبارخیل په دې راپور کې.
زما امین دی، د افغانستان مونږ یو. دلته پاکستان کې 1.5 کال کېږي چې اوسېږو. افغانستان کې ځای مونږ نه لرو، زمکه نه لرو، کور نه لرو، دلته اوسېږو. مکتب درسونه وایو، فیسونه شته، درسونه دلته نشته. ډېر مشکلات مونږ ته ډېر زیات دی. هر افغانستان کې اوس امنیت هم دومره ښه نه دی چې لاړ شو کور مور خو بیا سې هم نشته. اوس مونږ څه به وکړو؟
اوس وخت مونږ ورو په پېښور کې کوم افغان مهاجرین ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه ځوانان دي که زنانه دي که سپین سرې سنګري سړي دي. واجه همدغه ده چې پاکستان حکومت په دې وروستیو کې دغه خلکو سره مهاجرین لزګونه کسان چې مهاجر شو بیرته افغانستان ته ور شو د زیب نور سنې شو شاګردان چې کوم ستونزې لري، ترانسپورټ ستونزې یو ده، تعلیمي ادارو کې نور ستونزې. په همدغه وجه کې سپینګری سپینسری سړي موږ وګورو، سپینګری وګورو، کسان وګورو، هغه د کوره بهر نشي راوځي. که کارډ ولري هم پولیس ولري په لارو کې تنګوي، نور مشکلات لري، زنانه تر څنګ لري، ټول ټول مشکلات. چې
افغانان دلته پاکستان کې وسی د صحت باره کې دوی څه ستونزې لري، مشکلات لري،
د تر څنګ چې د صحت په باره کې هم ډېر زیات مشکلات لري، خصوصا په یو پرایویټ هسپتال کې نشي کولای چې افغان مهاجر لړ شو هغه ځکه چې خپل بیمار داخل کې سرکاري هسپتالونو کې مغو ته داسې توجه نه ور. په همدغه وجه به خصوصا افغانان خورند ډیر ستونز سره ډیر مریضان تاسو ګورئ کې په افغانستان ناراضي دي. دغه دوړ هیواد ترمن ساړی کې خراب شي، لار بند شي، په همغه د تورخم په بارډر کې خپل ژوند لاس ور کوي.
السلام علیکم ورور، خپل تعارف را وکړئ.
وعلیکم السلام، زه حبیب الرحمن.
په پاکستان کې چې کوم افغانان اوسې کې دوی څه مشکلات لري؟
خو دا مشکلات لري لکه په لارو کې په ګاډي تاک سره پولیس راوخیږي، بي عزتي وکي، پښتنو کې یا وغیرہ نور
کورونه کې د سو مشله لري کاروبار نشي کولای اکثر دغه چې کار کوي پولیس سره مخ شي پولیس د دوینه پیسې واخلي کدل ته ډیر آمد نشته آمد نشته او مصرف زمونږ ډیر افغانستان کې او زمکه ځای نشته لیکن زموږه پیسې او سمون سره نشته دولت نشه شعبادي او خپل وطن آباد کوو ولته لاړ شو
مانو عادل
دلته تاسو د افغان مهاجرینو نړیوال ورځ مانځي کنه په پاکستان کې مهاجر سره مشکلات لري
دغه مشکلات چې بس پولیس مودر یو ټاټ مارچ راوالو بس تنگ راتنګم کی راته وي راکت شه بچ راکتم کی او بس پیسې مې سره نوالي بیم پری دي
داوود چبارخیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پیښور
سوف امریکا دی وراجی د ګران اردن کو تاسو د دی وراجی سهرانه در ساته خبرونه ته وګه د دی وراجی سهرانه در ساته خبرونه کې اوس تاسو پام را ګرځو یمن ته چا په حق لچی د ملګرو ملتونو خصوصي استاذي جنیوا کې د خبرو تور تنظیم کړي وو د یمن حکومتي او یاغي د لو لخوا پکې وفدونو ګډون هم کړي وو خو خصوصي استاذي ویل دي چې د خبرو تر د خبرو تر چکم لومړی پړاو بغیر لسه قسمه موافقه ختم شوه دي خو دی وای چې خوشبينه دي چې د دزبندې پاکله موافقه به روانو سو ورځو کې ممکن شي کړه چې د دواړو فریقو سره د نورا سلام مشوره وکړي تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې وکیل خان نه
په جنیوا کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استاذ اسماعیل اولد شیخ احمد ویلي چې تیر ورځ شوې خبرې اترې بغیر د کومې موعدې سرته رسیدلې خو نوموړي زیاته کړې چې د په یقین د ځنې نورې سلا مشورې سره د جنگبندۍ په شمول ضرورتي ګامونو باندې یو موعده ممکنه ده
دی وای چې په اصولي توګه په کومې بنیادی خبرې باندې نه اتفاقی نشته دی مونږ غنو چې لږ نور د سلام مشورې ضرورت دی او دا چې مونږ به ډېر زر یوې معاهدې کولو کې کامیاب شو د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال بان کی مون هم د دې خبرو اترو په شروع کې غږ کړو چې د روزې مقدس میاشتې د پیل کېدلو سره دی په بشري بنیاد دی د 15 ورځو لپاره جنگبندي وکړي شي استاذ ولد شیخ احمد ویل دي چې نوموړي هیله لري چې د خبرو اترو په بل پړاو کې بعد دغه کار هم عملی کړي شي
actually the achievement of an humanitarian pause or a ceasefire should be in by itself part of the confidence building for any future talks so that would
be why چې زمونږ لپاره د دزبندۍ یا په بشري بنیادونو باندې د دمې ترلاسه کول په خپل اپوراتونکو کې د خبرو اترو لپاره یو رقم باور جوړول دي نو دغه وجه دا چې دا کار زمونږ په اولنی ترجیحاتو کې دی دوه په دونه چې په یو کې د یمن په نړیواله کچا پیژندل شوی حکومت استازي دي او په بل کې د مخالفه حوثي غړي شامل دي په دې ونه کې په جنیوا کې راجم شوی دي دغه دوه ډلو د دیړواندې چره هم د یو بل سره داسې مخ په مخ ملاقات نو کړي خو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استاذي هاغلی احمد ویلي چې نوموړي داسې فکر نو کړي چې په یو ملاقات کې به ټول خندان د مینځه لري کړی شي نوموړي زیاته کړي چې اوس باید د کار د دوه ډلو ترمنځ چې کوم اختلافات دي هغه لري کول وي او دا چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د تفصیل تیرول لپاره به هم د نیویارک سفر کوي یاد وي چې د کلنا د مارچ د میاشتې اخیر راسي د صدر عبدالربو منصور حکومت په خاص باندې په یمن کې د حوثي اغیانو پر زد د سعودي په مشرک کې اختلاف لخوا خوایي بمباري پیل کړی شوی په دغه کې 2600 زیات خلک وجلی شوی ملګرو ملتونو خبرداري کړي چې د یمن 80% نه زیات آبادی دا وخت بشري مرستو ته اړتیا لري دغه بشري مرستو پوره کولو لپاره ملګرو ملتونو د 1.6 بلیون ډالر غوښتنه کړې ده د دیړواندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي اغیانو څخه غوښتنه کړې وه چې د یمن خارونو او د حکومتي ودانو او ادارو څخه د خپل ځواکونه وباسي هم اپریل په میاشت کې د شورا په حوثي اغیانو باندې د وسلو بندې سره سره د هغوی په مشرانو کې په یو باندې بندیزونه پر ځای کړي وو
د وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوردونکو تاسو د دی وراجو سهرانه در ساته خبرونه ته وګه د دی وراجو سهرانه در ساته خبرونه کې اوس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې شروع په ورځ د امریکا ساوت کیرالاینا چارلستن علاقه کې د افریقایي یا تورپوست امریکایانو یو تاریخي گرجه باندې یو سپین پوستا الګ دزې وکړې چې لامل نه تنان وجلې شوې دي دغه ورسته تن رستو شمالي کیرالاینا نه اونیولې شو خو یو ځل بیا په امریکا کې دننه د نسلونو ترمنځ چې کوم نفرت یا کرکې دي د دې په حقلا بحث او بیا وسلې باندې کنټرول باندې هم بحث شروع شوی دی امریکایي مطبوعاتو دغه پیښې په حقلا سلیکلې دي هم کتنه کړې ده د ډیوراجو همکار مختار خلیل په دې راپور کې
د امریکې په ساوت کیرولاینا نومي ریاست کې د یو ویشتو کالو د عمر یو تنکی زلمی د چهارشنبه په ماخام د تورپوستو امریکایانو په یو ګرجه کې په ناتار ډزو ګرجه کې عبادت لراغلي نه تورپوستي امریکایان قتل کړل. په دې واقع ټول امریکا کې خلک ډیر زیات دلګیر دي. د امریکې صدر باراک اوباما په دې واقع د خپل غم ښکارا کولو په موقع امریکا کې په ټوپکو تماچو او په هر قسم عامو وسلو باندې د بندیز لګولو د خپل ناکام کوشش په ډیر خفګان سره یادګیرنه هم کړې ده. نن د یورپ او د ایشیا زیاتره او په خصوصي توګه د امریکې ټولو اخبارونو د ساوت کیرولاینا د قتلان په واقع مختلف قسمه رپورټونه چاپ کړي دي. د برتانیې مشهور اخبار دی ګارډین د ساوت کیرولاینا د تور پوستو په ګرجه کې د یو سپین پوستي امریکاني زلمی ډیلان روف د لاسه د نهو تور پوستو عبادت گزارو په قتل کېدو یو تفصیلي ادارتي رپورټ لیکلی دی. د رپورټ سرخط ته امریکایان د لوی شمیر د خلکو د قتلان ته نسلي ترهګري ولې نه وایي. دی ګارډین اخبار د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی هر کله چې دا قسمه غم لړلې پیښې اوشي نو دا یو قدرتي خبره ده چې خلک سمدستي د یو بل د امداد او بچکولو د پاره راغونډیږي. همدغه صورتحال د کیرولاینا په ګرجه کې د خونړۍ واقع په موقع هم په نظر راغلو، خو په دغه موقع د ځینو خلکو دا کوشش وو چې د دې سپین پوستې نسل پرست زلمي په ښکاره کړي نسلي ترهګرۍ باندې پرده واچوي او د دې قسمه خلکو دا خبرې یقینا چې د تور پوستو په پرهرونو د مالګې د دوړولو برابر عمل دی. دی ګارډین اخبار خپل رپورټ کې زیاتی باوجود د دې چې د چارلسټن د پولیس مشر ګریګ مولن د دې واقعې کې دو سره سم دستي خپل بیان کې دا د کرکې په بنیاد شوی یو جرم ګرځولی دی او یو ګواه دا بیان هم ورکړی دی چې کله دغه سپین پوستي زلمی ډیلان روف په ګرجه کې راغون تور پوستي وویشتل نو ورسره ورته دا وینا هم وکړه چې تاسو توریان زموږ د ښځو عزتونه اخلی او زموږ ملک زموږ نه قبضه کوئ. خو بیا هم زوړ خیاله کالم نویس ایجه ډیلګیډو په خپل دې خبره ټینګ دی چې د دې جرم د امکاناتو نه سرګند ده چې دا د نسل پرستۍ او کرکې په بنیاد شوی جرم نه دی. د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار لینډسی ګراهم د قتلان ذمهوار د یو منتشر ذهن ماشوم بللی دی. لینډسی ګراهم دا هم ویلی دی چې ډیلان روف د عیسایانو د وجلو په لټون کې راوتی و. یو ایس اے ټوډے مجلې دغه قاتل زلمی یوازې ځان له اوسیدونکي لیوه بللی دی. ډیلی بیست اخبار دته هغه قاتل ویلی دی چا چې د خلکو د وجلو نه یو ګنټه وړاندې د بایبل لوستونکو سره ناشته کړي وي. ګارډین اخبار نور لیکي چې د ساوت کیرولاینا د ګرجې د لوی شمیر عبادت گزارو دې سپین پوستي قاتل ته هر څوک مختلف خلک مختلف نامې ورکوي، خو ترهګر ورته څوک هم نه وایي او دته ترهګر نه ویل یقینا چې د ده په ناوړه او خونړي فعل باندې سترګې پټول دي. ګارډین اخبار خپل رپورټ د ډیلان روف د لاسه د تور پوستو شوی قتلان په دې ساده الفاظو کې په بیانولو ختم کړی دی چې یو سپین پوستي د تور پوستو په یو تاریخي ګرجه کې د خلکو د قتلان دپاره د خونړۍ ترهګرۍ منصوبه جوړه کړه او په هغې یې عمل وکړو. د نسلي کرکې په بنیاد د ډیلان روف د خونړي عمل ثبوت د ده د کرکې او د نفرت نه ډکې خبرې او د نسلي کرکې او د بلتون د دور د نشانونو لباس دی چې ده په دغه موقع اغوستی و.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
اوس وړاندې کوو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د اپریل په 15م تاریخ چې کله د 8.8 درجه زلزلې نیپال اجړه کولو، نو په زلزله کې ګيري یوې زنانه سیتا شریستا ته معلومه و چې په زلزله کې ورله سکول پکار دی. دا د خپل کور دننه د یو دیوال په خوا کې ادریده، دغه وخت دی د 15 میاشتو لور په غیږ کې نیولې و او په دویم چت ګیر خپل شپږ کلن زوی ته اواز وکړو چې هغه هم د یو دیوال خوا ونیسي. دا د کوټې نه د بهر وتو د پاره د زلزلې د جړقونو د ادریدو په انتظار و، او کله چې زلزله لږه ادریده نو سیتا د قدرتي آفتونو په موقع استعمالیدونکې تیله راواخیسته او د خپلو بچو سره د کور ډاګ غولي ته ځان ورسولو. په تیلی کې پروت ترپالې راوخکو او خپل ځان او بچی پکې پټ کړل. دې په تیلی کې پراته جراثیم کش دارو د خپلو بچو په زخمونو اولګول او د سرخوږي او د نورو وړو ناروغتیاګانو داروي چې په تیلی کې موجودو نږدو ګاونډیانو له هم ورکل. د قدرتي آفتونو په وخت استعمالیدونکې تیلی کې د اوبو صفا کولو کلورین، په سر تړلې کېدونکې رڼا، صابون او د غاښونو صفا کولو دپاره ټوت پیسټ د زلزلې نه پس راتلونکو ورځو کې ډیر د کار سیزونه ثابت شول. سیتا وایي چې دې دا ټول سامان همدې ورځې له خوندي ساتلی و. سیتا وایي چې د اپریل د 15م تاریخ د زلزلې په موقع چې دی د هنګامي قسم حالاتو مقابله په کومه ښه طریقه وکړه، دا هر څه دی په کال 2014 کې د امریکې د نړیوالې ترقۍ د ادارې USAID او په نیپال کې د زلزلې د ټکنالوژۍ په باب له د قائم قامی انجمن په شریک کورس کې زده کړی وو. د زلزلې د ټکنالوژۍ د پاره د نیپال قامی انجمن خپل کورس کې دغه زنانه سیتا ته په زلزله کې د ځان بچکولو چل خودلی و، او دای په خپل کور کې د هنګامي سامان د کټ یا تیلی ساتلو په اهمیت هم پوه کړی و. دا تیلی په کورس کې شرکت کوونکو ټولو کسانو ته ورکړی شوی وي. سیتا د زلزلې د ټکنالوژۍ د پاره د نیپال د قائم انجمن ورکړی سبق په خپله هم یاد ساتلی و او خپلې کورنۍ سره هم زود کړی و، خو د فوري نوعیت د سامان د تیلی اهمیت ورته د 15 اپریل د زلزلې نه پس معلومه شو. سیتا وایي چې دا د هنګامي سامان د تیلی د سنبال ساتلو په اهمیت په کورس کې د شاملېدو په وجه پوه شوې وه. سیتا وایي ما ته معلومه وه چې د هنګامي سامان دغه سفری تیلی ډیره اهمه ده او په دې وجه ما ډیره سنبال ساتلې وه، خو دا راته نه وه معلومه چې دا سفری تیلی به د زلزلې د لاسه په راپورته شوي دومره سخت وخت کې زموږ په کار راځي. سیتا تا په زلزله کې د ځان بچکولو دپاره تربیت د زلزلې د خطرې په بابله د نیپال د منصوبې تر مخه ورکړی شوی و. دې منصوبې له مالی امداد USAID ورکړی دی. د دې منصوبې په ذریعه د زلزلې د ټکنالوژۍ دپاره د نیپال د قامی انجمن په مرسته ملګرتیا د قدرتي آفتونو د خطرو کمولو اوږدمیاده منصوبې تیارې کړې شوې دي، او د نیپال حکومت، مقامي سکولونو او د سیتا غوندې د ولسي معاشرې افرادو سره په شریکه د کار کولو په ذریعه د زلزلې غوندې د قدرتي آفتونو متعلق د معلوماتو ورکولو او دې ته د تیار اوسېدو تربیت ورکولی کېږي. امریکا په خپل دې کار فخر کوي چې د نیپال خلکو او حکومت سره دې تباکن قدرتي آفت ته د دوی د تیار ساتلو لپاره ډیر د وړاندې نه په شریکه کار کړی و.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
امکاران ارباب محمود الیا محبت چلتا سپوران دی رضی سار بخیر بساتا خبرونو سره دغه خبرونه کې تاسو هم دوی سره د دوی د پخې په موضوع ټلیفون د لارې رابطه کولای شئ. تر بل نیم ساعت خبری خبرونه پورې درنه زه زاید خټک اجازه غواړم. الله پامان.